السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:30 بجې په دې غړې کې ز منو شاستا سو کوربایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ او سیمهیز ریپورتونه وړاندې کوو ځانګړي مرکه او شننه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټیکی نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کول لپاره پراتلونکې لایحه عمل خبري کوي په ډیرا اسماعیل خان کې یو خبريال وشل شوی او امریکا پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې د سیاتو اندېخنو لرونکو هوادونو په فهرست کې شامل کړي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت په اسلام آباد کې غونډه وکړي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت لری کولو لپاره پراتلونکې لایحه عمل خبري کیږي د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز پر ناوخته یوې غونډې ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګانو ورکولو غور کوي اپوزیشن ګوندونه وایي چې موجوده حکومت په درغلي او جوړ شوی خو وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د اپوزیشن غړي ځان د احتساب نه د بچ کولو لپاره راوتی دي د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونی کې تیر ماسخوتن نامعلومه وسلوالو یو عیسوي او خبریال کیس جاوید د کور دننه وشلې ده دا غ یو خپل مشال ریډیو ته نن اول چې د جاوید له اچا سره دښمنی نه و په سیمه کې خبریالانو د جاوید د وژنې غندنه کړې او په دې پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده بلخوا د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو یو مشر فضل رحیم ویلي د پیخې پلټنې روانې دي او د مجرمانو د نیولو هڅه کوي د پاکستان چارواکي وایي هیله لري چې د راتلونکي کال د مارچ وروسته به د هیواد ته د کورونا ضد ویکسین ورورسیږي د صحت د محکمې سکرتري نوشین حامد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ویکسین جوړونکو څو نړیوالو کمپنیانو سره خبري روانې دي او ښایي چې د ویکسین اغستو سودا ورسره په یوه اونۍ کې پخه کړي نوموړي زیاته کړه لومړی به د ویکسین د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي نو ټولو وګړو ته به په رسیدو کې کېدای شي چې یو کال وخت واخلي په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نور نه اتیا کسان مړه شوي دي د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر د 8 نیټې د سهار تر 9 بجو پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس نور 2850 کیسونه ثبت شوي په پاکستان کې د مارچ د میاشتې را په دې خوا تر اوسه د کورونا وایرس 4,39,090 کیسونه مخې ته راغلي دي په خیبر پختونخوا کې د پیرامیډیکس یا د روغتیا پالیس د کوونکي وایي که حکومت یې د امتحانونو په وخت ناغېستو غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر په 2 به احتجاجي ناسته پیل کړي د زده کوونکو تنظیم وایس آف پیرامیډیکس مشر سراج الحق پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د دوی امتحانونه په مارچ او اپریل او بیا اګست او ستمبر کې کیږي خو حکومت یې د کورونا وبا له وجې امتحانونه لومړی دسمبر ته کړل او اوس یې نور هم ځنډولي دي بلخوا د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو سکرتر محمد جاوید د کورونا وبا لپاره د چټیانو وروسته به دوی امتحانونه اغستل پیل کړي امریکا د دسمبر په ومه پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان د غلسو هوادونو په فهرست کې شامل کړي چې پاړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دا هوادونه د 1999 کال نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل کړل شوي چې د مذهبي ازادۍ په سرغړونو کې د ښکېلېدو یا د هغې په اړه د خاموشي اختیارولو خلاف جوړ شوی دی امریکا د دې ترڅنګ روس او نور درې هوادونه هم د مذهبي ازادۍ په شدیدو سرغړونو کې د ښکېلېدو یا د هغې په اړه له خاموشۍ کار اغستو په تور د حکومتونو لپاره د سار په خاص لیست کې شامل کړي دي بلخوا ازبکستان او سودان د سارنې له خاص لیست څخه لرې شوي ځکه چې حکومتونه یې په دې برخه کې په تیرو کلونو کې مهم پرمختګ کړی دی او د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن با ریټایرډ پوځي جنرال لوید آسټن د دفاع وزیر په توګه ونوموي آسټن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی وټاکل شو نو هغه به د امریکا لومړی د دفاع وزیر وي چې افریقایي نژاده امریکنۍ به وي بایډن به د جنوري په 6 د ولسمشرۍ دنده سنبال کړي هغه د خپلې کابینې لپاره د نورو اقلیتونو د نومولو په برخه کې تر فشار لاندې دی د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته په د دې غړي په سر کې د تازه خبرونو تفصیل درک په روانه غړي کې را سره اوسئ چې د غړي پټونه واوري د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم نن په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د حکومت خلاف خپل آئنده لایحه عمل ټاکي. سیړونکي په دې حق له سوای
کېدی شي چې د جیلونو او گرفتاریانو یو نوټ شي او سیاسي تاوتریخوالی چې دی په ملک کې نور هم زیاتېدو خطر ده.
په ډیره اسماعیل خان کې نامعلومه وسله والو یو عیسوي خبریال قیس جاوید په کور دننه وجلې. یو ځای تنوای
تقریباً 7:45 بندے سے باہر نہ رہا کوڑ نہ واتو بس کا سن سرو گن ور سراو درودا پلاتے والا فائر ہوا کا بس روڈ.
پاکستانی چارواکو ویلی د کورونا ضد ویکسین واخیستو په تکل کې دی خو خلک د احتیاطي تدابیر خلاف ورزي نه کوي. یو ډاکټر وای
دا خبر انتهائی لازم ده چې تر څو پورې ویکسین نه راغلي او حتی کې چې ویکسین راسي هم که څوک ویکسین و هم لګي دا کم بنیادی احتیاطونه دي او دا به هم وي.
په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې په ماشومانو جسمانی تشدد په اړه ریپورت هم لرو. نور یو شمېر ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم نن په داسې حال کې په اسلام آباد کې غونډه کوي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز لاله وړاندې ویلي. په دې غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګان ورکولو هم غور کوي. بلخوا څېړونکي وایي ممکنه نه ښکاري چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګان وړاندیز منلو ته تیار شي. د څېړونکو په وینا د حکومت او پی ډی ایم ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو هم کوم امکان نه ښکاري. د پی ډی ایم د نننۍ غونډې او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دروان کړکېچ په اړه درته دغه رپورټ کې تفصیل درکوو.
نن په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم مشران غونډه کوي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره په آئنده لایحه عمل غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز د خپل ګوند یوې غونډې ته وویل د دسمبر 8 په غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د پارلیمان نه په اجتماعي استفاګانو ورکولو هم غور کوي. خو خبریال او سیړونکي حامد میروای د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې دا مهال تر ټولو مهمه موضوع دا ښکاري چې څه ډول په مؤثره توګه د خپل عوامي قوت مظاهره وکړي.
د پی ډی ایم لپاره دا مهال تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې د حکومت لخوا د بندیزونو او خنډونو راپورته کولو باوجود د دسمبر په 13 د لاهور مینار پاکستان پارک کې ټاکل شوی جلسه کامیاب کړی. په دې پړاو کې د استفاګانو موضوع چړل د دوی لپاره ګټور نه دی ځکه چې په پی ډی ایم کې شامل یو لوی ګوند پیپلز پارټي به د استفاګانو وړاندې سره متفق نشي. مخکې داسې ګونګوسی وی چې ګونی د مریم نواز او شباز شریف ترمنځ اختلافات دي، نو زما په خیال د مریم نواز لخوا د استفاګانو خبره کول مقتدر قوتونو ته پیغام ورکول دي چې د شباز شریف او مریم نواز ترمنځ اختلافات نشته او د استفاګانو په اړه هم یو موقف لري.
په یعنی حال کې پرون د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په لاهور کې وی خبري غونډه ته وویل چې د عمران خان حکومت یې د احتجاجي جلسو مخنیوي لپاره بهانه لټوي، خو دوی به په هر حال کې د لاهور جلسه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ترڅنګ د پنجاب حکومت هم د کورونا وبا خپرېدو مخنیوي لپاره په جلسو بندیز لګولی او له اپوزیشن ګوندونو یې غوښتنه کړې چې د لاهور جلسه وځنډوي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وای اپوزیشن به د دسمبر 8 په دې غونډه کې د حکومت کمزوري کولو لپاره په ټولو ممکنه اقداماتو غور کوي. د نوموړي په وینا په راتلونکي فروری یا مارچ کې د سینټ انتخابات کېږي، نو اپوزیشن ګوندونه د هغې د ځنډولو او یا پکې د واکمن تحریک انصاف د بریالي کېدو مخې نیولو هڅې هم کوي چې حکومت د عدم استحکام سره مخ کړي.
هغوی خو به خپل پوره کوشش کوي چې هر لاري او هر عربۍ هغه به استعمالي او حکومت د طرفه هم داسې چې کوم اظهار کېږي د کومې طریقې سره هغوی ته جواب ورکوي، نو کېدای شي چې د جیلونو او گرفتاریانو چې کوم عمل دوی شروع کړی په ملتان کې هغه نور تیز شي او سیاسي تاوتریخوالی چې دی په ملک کې نور هم زیاتېدو خطر ده.
دا چې د حکومت خلاف د اپوزیشن د احتجاجونو لړۍ په ممکنه توګه کم اړخته اتلونکې ده. حامد میر په دې هکله وویل ځینې مقتدر قوتونه غواړي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ مذاکرات وشي او د منځ لاره اختیار کړل شي، خو دا مهال داسې کوم امکان نه ښکاري. دی وایي
ماته داسې ښکاري چې د لاهور د جلسې نه پس به اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. بیا ممکنه ده چې اسلام آباد ته په رسیدلو د اجتماعي استعفاګانو اعلان هم وشي، نو د دې نه پس د مذاکراتو امکان شته، خو دا مذاکرات به د عمران خان حکومت او اپوزیشن ترمنځ نه وي، بلکې داسې ښکاري چې په دې کې به د اپوزیشن په ځای سپریم کورټ بار اسوسیشن یا پاکستان بار کونسل او یا هم د مدني ټولنې کم تنظیمونه د خبرو اترو لپاره رامنځته شي او د کړکیچ د حل لپاره کومه منځلاره پیدا کړي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم سږکال د ستمبر په شلمه جوړ شوی چې تر اوسه یې د هیواد په بیلابیلو صوبو کې د حکومت خلاف 15 جلسې کړي دي. پی ڈی ایم تور لګوي چې د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې دا حکومت د ختم او نوي انتخابات دې وشي، خو د تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د احتجاجي تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي، خو پکې به بریالي نشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونه کې تیر ماسخوتن نامعلوم وسلوالو یو عیسوي چې خبریال هم د قیس جاوید نومیږي په کور دننه وجلې ده. په سیمه کې خبریالانو د جاوید وجنه غندلې ده او په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو یو مشر فضل رحیم ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او د مجرمانو د نیولو هڅه کوي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان سیمې مدینه کالونی کښې تېر مخسیتان په موټر سایکل سوار دوه نه پېژندلې وسلاولې د تمانچې په ډازو مسیحي خبریال کیس جاوید په خپل کور کښې دننه وژلی دی. د دغې پېښې په باره کښې د وژل شوي خبریال یو رشتہ دار مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زما نام انور مسیح دی. تقریبا داسې 7:45 منټ باندې کیس بار نه راغی، کور ته ننوتو، بس کتون سره ګن ورسره و، دروازه په لاس اوله فایر یې وکړه، بس لوړ سر سره دو دشمنی نه وا نه چا وسه پر دمکی ور کړی دو لکه دمر عزیز و کنه او حق خدا دے انصاف دے وشي دغه کتون پتا دے ولا گیږي کنه امیر دام طالبا دا.
پس سیماک شه د خبریال تنظیمونو مشرانو د خبریال کیس جاوید د وجلو غندنه کړی دو او د حکومت نه یې د قاتلانو د گرفتاری غوښتنه کړی دو.
منم سعود مسعود دای جنرال سیکریټری د مسعود پریس کلب جنوبی وزیرستان. خبریال کیس جاوید ول افسوسنا کا واقعیا وشوا چې په خپل کور شه ډیر اسماعیل خان شه نه معلومه وسلواله دغه مړکو د دغه ملټ راکلا کا خاندنا کوي او ډیر افسوسناک واقعیا دو. پولیس او چارواکي تم دا ریمیش مطالبه دو چې دا کاکړ کا سون چې کی مزا او وشتلیو ګولې باندې دا کا سون د پزر نظر ونج دی عدالت مخه ته دیرو علي چې واقعي دخته فزو ملاو شي او میشت چورا صحافي برادری خبريالونی صدا افسوسناک واقعیا باندې ډیر جوت غم جنی.
د ډیر اسماعیل خان پولیس ڈی ایس پی فضل رحیم مشال ریډیو ته وویل چې خبريال کیس جاوید او جنوک سے ملوث کسانو دنیولو د پاره پولیس خپلې هڅې شروع کړې دي. وژل شوی مسیحي خبریال کیس جاوید د عهدنامه په نوم خپل ویب چینل چلاولی او د ده د وژنې ذمهواري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې د دوایانو ځینې کمپنیو د کرونا وایرس ضد ویکسینو د جوړولو خبرونه ورکړي دي. د ویکسینو ته لا هم د صحت نړیوالې ادارې د استعمالولو اجازت نه دی ورکړی او لا هم په بازار کې نشته، خو ملکونه کوشش کوي چې ترلاسه یې کړي. پاکستاني چارواکي هم وایي چې د ویکسینو اخیستو په تکل کې دي، خو د دې معنی دا نه ده چې خلک دې د حکومتي لارښوونو سرغړونې شروع کړي. په دې لارښوونو کې له بل فاصله ساتل، لاسونه بیا بیا په صابون وینځل، ماسک استعمالول او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ورتلل شامل دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د ویکسینو د خبرونو له راتګ سره سم په ځینو هیوادونو کې خلکو احتیاط کول پریښي دي چې د دې وبا د نه کنټرولولو سبب ګرځي. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
په پاکستان کې چارواکي هیله لري چې د راتلونکي کال یعنی 2023 تر لومړۍ درو میاشتو وروسته به د کورونا وایرس ضد واکسین ورورسیږي. د صحت سیکرټري نوشین حامد وایي تر هغه چې واکسین پاکستان ته رسیږي باید خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له لازمو تدابیرو مخ وانړي. هغه د دسمبر په 10 مشال لیډیو ته وویل چې د څو نړیوالو واکسین جوړونکو کمپنیانو سره خبرې روانې دي او ښایي د واکسینو سودا ورسره په یوه اونۍ کې پوره کړي.
مونږ پنځو یا شپږو دوا جوړونکو کمپنیانو سره خبرې کړې وې. غواړو دوه یا درېو سره د کورونا ضد ویکسینو اغستو سودا پخه کړو چې په یوه هفته کې به وشي. یو نیم سل ملیون ډالر مو ورته بیل کړي او لول بانک او نور څخه نور فنډ ورته برابروو. توقع کوو چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ویکسین راشي، خو خلکو ته واضح کړو چې مونږ به لومړی روغتیایي کارکوونکي او بیا د ډیر عمر خلک ویکسینوو، نو ټولو وګړو ته د ویکسینو رسیدل به یو کال نیسي.
د نوشین حامد په خبره دا واکسین به په ویډیا ډول ورکول کیږي، خو دا چې ټولو خلکو ته به له اوس څخه یو کال یا یو نیم کال وروسته رسیږي، نو ځکه باید خلک د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر کم نه کړي. په دې تدابیرو کې د خولې او پوزې پټول، لاسونه او بدن پاک ساتل او د ګڼې ګوڼې نه جوړول شامل دي. په امریکای، جرمنی، چین، روس او هند کې دوا جوړونکو کمپنیو د دې وایرس ضد واکسینو جوړولو اعلانونه کړي دي. په دوی کې امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر په 13 ویل چې د دوی جوړ کړي واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. برتانیا د نړۍ هغه لومړی هیواد دی چې د فایزر واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړي. د روغتیا نړیوال ادارې د دې واکسینو د جوړېدو هرکلی کړی، خو لای هم په رسمي ډول د کارولو اجازه نه دی ورکړي. د دې ادارې د بیړنیو پروګرامونو د څانګې مشر ډاکټر مایکل ریان د دسمبر په 6 په آنلاین غونډه کې خبرلان ته وویل چې ملکونه باید خپل ولسته بیلارې کوونکي هیلې ورنکړي، ځکه چې ټولو خلکو ته واکسینو رسیدو ته لا ډیر وخت پاتې دی. دی وایي واکسین د کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د روغتیایي پلان یوه ښه برخه ده، خو د کورونا وایرس پیښې صفر ته نشي راټیټولی. بیا درته وایم چې واکسین یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده، خو په یوازې ځان مو له دې اوبا نه شي ساتلی، نو ځکه باید خلک په موجوده لارښوونو عمل کول پرې نه دي. دا باید په نظر کې وساتئ چې واکسین به راتلونکي کال کې راځي او هر څوک به ورته ژر لاسرسی نه لري. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی څپه له فروری څخه تر سپتمبر وه، خو له نومبر میاشتې راهیسې بیا د کورونا مریضانو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه د دسمبر تر 8 پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40,240 ته رسیدلی دی. 8,398 کسان ترې مړه شوي، خو 3,55,542 ته رغېدلی دي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان د دسمبر په 10 مشال ویډیو ته وویل چې خلکو د واکسین اوریدلې دي، نو اوس له دې وایرس ډیر نه ویریږي چې په وینا یې غلط کار دی.
دا بیخی مشکل ده چې په دنیا کې دنیا زیات دوی واکسین جوړ کړي، دنیا له ورسېږي او په ډیر کم وخت کې دی ورسېږي، دا امکان نه لري. نو په دا خبره انتهای لازمه ده چې تر څو پورې واکسین نه راغلي او حتی کې چې واکسین راستي هم که څوک واکسین و هم لګي، دا کم بنیادی احتیاطونه دي چې کوم انسان ځان ګوري، ماسک اغوستل، الله صفا کول او دا کم فاصله ساتل او دا به هم وی تر سو پوری کورونا یو حتمی نتیجه را نسی دا لمنځ ورکسته ودا نو کوم بنیادی احتیاطونه چې دی داغه قیمت داغه په بدل کې یو شی هم نسکه دی ویکسین هم نسکه دی
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له اوهان ښار را پیدا شو چې وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو د دې وبا پاړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دسمبر تر ومې پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 8 میلیونو اوښته دی. له 1.5 میلیون څخه زیات خلک تیې مړه شوي او څه د پاسه 3.5 میلیونه تیې رغېدلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو یو بل ریپورت د خیبر پختونخوا د پیرامیډکس کالجونو زده کوونکي وای یو کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د یادې صوبې د طبي زده کړو څانګې امتحانونه وانه خستل. د زده کوونکو په وینا سیمستر سیستم له وجې دوی په کال کې 2 ځله امتحانونه ورکوي او اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ترې په اګست او ستمبر میاشتو کې اخیستل کیږي. د کورونا وبا له وجې دوی وایي چې تر اوسه د 13 سیمستر نه امتحان نه دی اخیستل شوی او پریشانه دي چې د راتلونکي سیمستر امتحان به هم اندېښمن دي چې پاتې شي. د زده کوونکو د مسلې په هکله د خیبر پښتونخوا د طبي زده کړو چارواکي وایي کورونا د دویمې څپې له وجې د پروانه میاشت کې کیدونکي امتحانونه وځنډول په جنوري میاشت کې د حکومت لخوا ورکړې شوې رخصت یعنې ختمې شي او بیا کار شروع شي نو په دغه کې به تېتې امتحانونه اخلي. په دې هکله تفصیل د احمد الله نورو.
د خیبر پختونخوا پیرامیډکس یا روغتیا پالۍ پوهنځیو زده کوونکو د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل د هر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې ترې امتحانونه اخیستل کیږي خو د کرونا وبا له وجې د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو څانګې امتحانونه تر دسمبر میاشتې وځنډول. اوس د کرونا د دویمې څپې له وجې متعلقه څانګې یو وار بیا امتحانونه وځنډول. د زده کوونکو په وینا سیمستر سیستم له وجې په کال کې دوی 2 ځله امتحانونه ورکوي، اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ترې په اګست او سپتمبر میاشتو کې اخیستل کیږي. د پیرامیډکس د څلورم سیمستر یو زده کوونکی سید نذیر وایي کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د تیر سیمستر امتحان نه دی اخیستل شوی، نو پریشانه دی چې راتلونکي سیمستر امتحان سره به څه کوي.
مونږ نن آنلاین اگزام اخیستلی کیږي، فیکلټی چې کولا شوه نو مونږ ورلو. په 20 اکتوبر باندې مونږ پریس کلب مخې ته مونږ احتجاج وکړو، په هغې کې مونږ ته وایي چې په دسمبر کې به تاسو نه مونږ اگزام اخلو که نه. مونږ نن اگزام اخیستلی کیږي، اوس بیا کورونا ولګېدله نه اگزام رانه، مونږ ورته چې آنلاین اگزام رانه واخله نه آنلاین اگزام رانه اخلي، بالکل مونږ څوک تپوس نه کوي که نه. مونږ نو بیا په 22 دسمبر باندې مونږ بیا فیکلټی مخې ته درنه راغوښتې ده او تر هغې به ناست چې زمونږ مطالبات منل شوي نه.
د زده کوونکو تنظیم وایس آف پیرامیډکس مشر سراج الحق کوټوال مشال ویډیو ته وویل څو واري متعلقه څانګې د چارواکو پر وړاندې خپله دا مسله راپورته کړه او هر ځل ورته دا ویل کیږي چې حالات ښه شي نو امتحان به ترې اخلي.
حکومت ته چې کومه خبره مونږ کې خو دي هغه وایي چې دا په میډیکل لاین کې داسې پروسیجر نشته چې دا لري پروموټ کړي شي د سټډنټان. بل اړخ ته کوم وګورو د ای پی سی والا پروموټ کړي دي او زمونږ ډیپلوما ته تر اوسه پورې چې پی سی چې کوم دا غي ایکویلنس نه لورګي چې دا میډیکل ډیپلوما چې کوم دا ای پی سی برابر نه ده. او بل اړخ ته د پروموشن نه ورکې او دوی وخت روان دي چې کیږي همیشه را توې صبر وکړي مونږ دې پیسې لکه وایي د کمیټي کې نو مونږ دا کمیټي خپل داسې مخله داسې وکړه دا نه پوهیږم چې دوی بس پلانینګ وي.
مشال ویډیو چې د زکه کو دا مسله د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو سیکټری محمد جاوید په وړاندې راپورته کړه. نو نوموړي وویل حکومت د تیر میاشتې نه یو وار بیا ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې نو ځکه یې په روانه میاشت کې کیدونکي امتحانونه وځنډول. د نوموړي په وینا امتحانونه اخستو لپاره دوی خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. یو ځل د کرونا وبا له وجې ورکړې شوې رخصتیانې ختم شي نو په اونۍ کې د ننه به ترې امتحانونه واخلي.
واقعي موږ په دسمبر کې اگزام کولو خو لا دا سیکنډ ویو اف کرونا نه شروع شوی، زما خیال دی تقریبا 12 15 جنوري پورې چوکیا نه شوي. نو موږ طرف نه تیاری مکمل دی د اگزام چې څنګه دغه کولو شي، فرض کې په 12 کولو شو نو ودن فیو ډیز موږ اگزام اخیستی شو. او دا فری پروموشن په ټیکنیکل فیلډ کې نه ورکي، دا ټولې دنیا کې دا دغه ده چې په جنرل ایف اے وغیرہ کې خو ورکي که نه. هغه خو لکه فار ایگزامپل مطالعه پاکستان دی یا نور داسې سبجیکټ دی نو هغه بنده خپله ویلی شي، خو ټیکنیکل فیلډ والا کار په کور کې نه شي کېدی. نو فری پروموشن نه وي، اگزام به خامخا وي.
د کرونا وبا له وجه حکومت د روان کال په جون، جولای او اگست میاشتو کې کیدونکو د ټولو تعلیمي ادارو امتحانونه منسوخ کړل او زده کوونکو نورو کلاسونو ته په غیر د امتحان ورکولو کامیاب کړل. د پیرامیډیکس د کوونکو هم وایي که حکومت یې بل کلاس ته نه کامیاب وي نو آنلاین امتحان دې ترې واخلي. چې په جواب کې محمد جاوید بیا مشال ریډیو ته وویل،
آنلاین امتحان کې یو علوم نشي اخیستی، هغه ډېر سوفیسټیکیټډ پروسس دی. کله موږ په دې سوچ کړو اول به هم دا سټوډنټان وي چې نه اخلي، ما خالي 10% خلکو اکسس به ورته کنه آنلاین ته. ایون دا په نس پشان یونیورسيټو کې آنلاین اگزام ایک طریقې سره ونه کړی شو. خو دې دنه کې دا کرونا سیکنډ ویو لګ ایکسټینډ شو نو موږ به هم په دې فروری مارچ کې لاول د دې د فرسټ دغه واخلو او بیا به ول یو هفته ګیپ ورکو بل سیمسټر اگزام به واخلو. چې ایمرجنسي درشه
د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو څانګې د معلوماتو تر مخه د صوبې په سرکاري او شخصي پیرامیډیکس کالجونو کې د زده کوونکو شمیره تر 1500 پورې جوړیږي او 2 کلن کورس یې په 4 سمسترو کې ویشلې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
او اوس ورځو افغانستان ته. د پکتیا یو عدالت د دوشنبه په ورځ په یو عام محضر کې د کورنی تاوتریخوالي په یو کیس کې یو تن ته د خپلینګور د وجنې په سر 25 کاله قید اورولې ده، خو دغه تن بیا ویلي چې دا فیصله عادلانه نه ده. بلخوا د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین د محاکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې دا ډول فیصلې هغو کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بې ګناه خلق اسوک ووجنی او یا ور سره زور زیاته وکړي نو د سزا نه نشي بچ کېدلې. په دې حق له تفصيل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې امرو.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم دی وی وژل شوی مېرمنې د قضیې د چړنې موظف سرانواله ده، قضایي جلسې ته د یاد قضیه پاړه داسي ویل. له دوسیه داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړې زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینه په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنې له لوري ناوړه چلند شوی او په بیرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینه رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوې.
مدینه له خاله کور فرار کیدل د هغه یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخیری ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنۍ له خوا ختول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې، یو ځل هم د پلارګنۍ له خوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپلې انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه، خو د پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 25 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 25 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حریم نومی د عدلي تعقیب لاندې دي، خدا حکم ورسته نه دی او ته کولای شي چې د ورستي حکم وغوښتون کې شي.
شما می توانید که برای این حکم فرجام خواه شید.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست په علني ډول د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل ویل:
دغه رقم علني محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېرې فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېرې دغسې مسایل لرو دي، خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي ولې هغه موضوع مخفی پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښ شوم او ډیره خوشاله شوم د دې جلسې څخه.
بلوری ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علنی محکمه کې د زونو نورو ملکی او پوزي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی و ول
د خپل بندخي چې محاکم مختګی تر رسیدلی دی او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصله نه وي بلکې هغه په دفترونو کې
کاڅه هم په ورستیو کلونو کې د افغانستان په کشفی عدلی او قضایی دارو کې د زینو اصلاحات او تریو بریده د فساد مخنیوي خبره کیږي خو بیا هم قضایا او ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او خزینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته د خلکو ته کم کړی دی
د نجیب الله الوخیل د دې ریپورت سره د روانې غړې د مئی تور رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې دورو
داخل شوی چې نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت په اسلام آباد کې غونډه وکړي چې پکې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت لری کول لپاره پر راتلونکي لایحه عمل خبري کیږي اپوزیشن ګوندونه وایي چې موجوده حکومت په درغلیو جوړ شوی وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن غړي ځان د احتساب نه د بچ کول لپاره راوتي دي د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونی کې تیر ماسخوتن نامعلومه وسلوالو یو سویو خبریال کیس جاوید په کور کې وشلې دي دا غیو خپل مشال لريو د نن اول چې د جاوید له اچا سره دښمنی نه درلوده د پاکستان چارواکي وایي هله لري چې دراتونکو کال د مارچ وروسته به د هیواد ته د کورونا ضد ویکسین ورورسیږي د صحت محکمې سیکرټر نوشین حامد پر مشال لريو ته ویلي چې د ویکسینو جوړونکو سونړیوالو کمپنیانو سره خبري روانه دي او خای چې د ویکسین اگستو سودا ور سره په یو ونه کې په خکري په پاکستان کې پتیر شواروز کې د کورونا وایرس لوجې نور نه هاتیا کسان مړ شوې دي د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر د 8 نیټې د سهار تر 9 بجو پورې په هیواد کې د کورونا وایرس نور 2,875 کیسونه ثبت شوي په خیبر پختونخوا کې د پیرامیډکس یا د روغتیا پالې زده کوونکي وایي که حکومت یې د امتحانونو په وخت نه اغېستو غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر په 2 به احتجاجي ناسته پیل کړي بلخوا د خیبر پختونخوا د طبي زده کړو سیکرټر وایي د کورونا وبا لپاره د چټیانو وروسته به دوی امتحانونه اغېستل پیل کړي امریکا د دسمبر په 1 پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان د اغو لسو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې په اړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي او د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به ریټایرډ پوځي جنرال لوید آسټن د دفاع وزیر په توګه ونوموي
انی ساج مل درته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې ک او سورزو د ریپورتونو لړۍ ته سبا لا یعنی د دسمبر 9 د فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ منځل کی افغانستان یو له هوادونو ده چې پراخه کرپشن پکې ده او په دې وروسته کلونو کې په دغه هواد کې د حکومت رسنیو مدني فعالانو فعالیتونو تر ډیره د فساد سره په مبارزه مرکزی وي رسنیو په خپل سرلنیزو ریپورتونو سره د نړیواله ټولنې پام دې موضوع تر اړولې ده فیروزی عزیزی په دغه ریپورت کې په افغانستان کې د کرپشن خلاف د مبارزې په برخه کې د رسنیو په وړاندې مشکلات او د دوی بریاو ته کتنه کړې ده
څه کال فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې یوې ورځپاڼې او مسؤل مدیرې د روڼتیا نړیوال سازمان لوري له فساد سره د مبارزې جایزه ترلاسه کړه دا کس زکی دریابی دی او ورځپاڼې اطلاعات روز نومیږي چې د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 کال جایزه خپل کړې ده د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤلین وایي چې له 40 زیات چرنیز راپورونه د حکومت ولای د کانکور ازموینې سهمې بندي په دولتي ادارو کې د فساد او د بیلابیلو نورو موضوع د پټړو خبر کړي چې د دوی په خبره ډیری د فساد او د قانون ماتونې پاره دي د اطلاعات روز ورسپانې د لیکوالانو د ډلې مشر جاوید مالکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سال گذشته گزارش کد 91
منتشر تیر کال مو د یو نوی کد په اړه راپور خپور کړ د راپور خودل چې لیات کد نه هغه څه چې ورته تعریف سوی د هغه خلاف دی ولسمشر او اجرایی رئیس د لوري ناسمه ګټه اخیستل شوی او دا یو ډول فساد و همدارنګه موږ له یو خصوصي شرکت سره د جنراتورونو د جوړولو په برخه کې د دفاع وزارت د یوې هوکړې په اړه راپور خپور کړ چې میلیونونه افغانۍ پکې حیف و میل شوی
فرمایل شده بود ادعای فساد بسیار زیاد وجود داشت
ښاغلی ملکی اطلاعاتو ته نه لاسرسی، امنیتی او حکومتي ګواښونه او د څېړنیزو راپورونو موندنو ته ارزښت نه ورکول د دوی د کار پر وړاندې سترې ستونزې بولي. د اطلاعاتو روز ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابي چې دغه جایزه یې ګټلې وایي
ډیر داسې نور رپورټونه هم وو چې د هغو د خپرولو په برخه کې زموږ همکاران اندېښمن وو او ویریدل. په فزیکي او رواني توګه تل تر نفوذ او فشار لاندې وو. تل د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کول، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د خبریالانو او اوسیدونکو لپاره یې وژونکي ګواښونه زیات وي، زیاته ویره پیدا کوي.
د فساد پیښو را برسېره کولو او ترې پرده پورته کول یوازې اطلاعات روز ورځپاڼې نه دي کړي، بلکې ډېری نور رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. پژواک خبری آژانس هم څو موده مخکې پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې د 2 دستګاوو د قاچاق او د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې د یو دیوال د جوړولو په برخه کې د فساد په اړه راپورونه خپاره کړل. د دغه خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې 2 څېړنیز راپورونه خپاره کړي دي چې ډیری په ګمرکونو او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کې د فساد په اړه دي.
شک نشته چې کله ژورنالیستان د یو فساد نه پرده پورته کوي او هغه څوک چې په فساد کې لاس لري هغه ملت ته ورپېژني، ګواښونه، ستونزې او مشکلات د ژورنالیستانو لپاره جوړیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ مشر اکرام افضلی وایي چې افغان حکومت د فساد کچې د راټولولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د نوموړي په خبره حکومت باید له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب وګرځوي.
د دې په نوم باندې چې کومې مرستې راځي افغانستان ته، په هغه کې هم د پراخ فساد د شتون له وجې نه پروژې په ښه کیفیت باندې نه عملي کېږي او د دې پروژو اکثره ګټه زورواکو ته، ځایي زورواکو ته او نورو لوړپوړو چارواکو ته رسیږي.
بلخواله اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي چې د فساد پیښې به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. د دغه کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د قانون په چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې له رسنیو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
په نوي قوانینو کې مونږ ډېر داسې جرایم پیشبینی کړي دي چې حتی د افغانستان په پخواني قانون کې جرم ګڼل شوی نه و. د فساد اداري د جرایمو له جملې څخه ده، اما د افغانستان په پخوانی قانون کې، د جزا قانون کې د جرم په صفت پیژندل شوی نه و.
د فساد په اړه د راپورونو خپرولو تل خبرګونونه هم راپارولي دي، که څه هم په ځینو مسایلو کې ورته پام نه دی سوی، خو په ځینو نورو کې بیا د پام وړ بدلونونه یې رامنځته کړي دي. د چارو پوهان خبرداری ورکوي که حکومت دغو راپورونو او فساد سره د مبارزې د برخې د فعالینو کار ته ارزښت ورنه کړي، له دغه هېواده به په اسانۍ ډول د فساد ټغر راټولول ناشونی وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د پیښور یو اوسیدونکی وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی، استاد سخت وهلې ټکولې. د نوموړي زیاته کړه استاد د زوی ته د سزا ورکولو وجه ناوخته ورتګ ښودلی، خو د سزا له وجې بچی ته ذهني او جسماني زیان رسیدلی دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي چې په نتیجه کې د ماشومانو ترڅنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسیږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ قانون له مخې په سکولونو کې په جسماني سزا بندیز دی. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ نه ماشوم د شپې ودو نو اړخ اړولو غنا وخت چې کوم وخت اړخ اړولو نه چې دا پین مو د شپې د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې را د ډول وښ نه ریک نو هغه چې به هر کمې سمې سلو چت کړي نو بملا باندې دغه نه سپورت سو د سټیک د سی په فو باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب کې هر ویل چې دی وړي مو ماته فیل چې دا به هر وینا او که چې دا هر وینا دینه بر زیات وامه نو ریمنټل ټارچر کړي او فزیکلی فور زیات
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا هغوی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلدستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکي د کورنۍ لخوا تور پورې شوی و چې د یوې استاذې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه دیرش لکه ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کېږي نو یقینا ماشوم مینټلي هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له بچي استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا داغي د غلطیانو له وجې ورکول کیږي خو استادان د خپلو ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو خطي انداز نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غیدا سکول کې وي بچی نو هغه بچرته خپل بچی د سي بيزايا دغه ونوي خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی و چې له مخې مجرم ته 500,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پېښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وایي چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی د کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډز او ګارډین چې کوم یو وی هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان کدا غید تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی الکپل کا تشدد پہ کئی نو دا دیتا اجازت دی دا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل وہ ویل چې دا غلط دی دا دی منسوخ شي. زیات واقعات شو چې هی کبا ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مې کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې باندې ډېر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
د انیس اجمل رپورټ مو اوریده. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي او پوهان په 13 سموده کې په دې صوبه کې د انټرنیټ د لارې د خزو د زورونو پیخو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو اخکار خزو د ژغورنې ادارې محتسب رخشنده ناز مشال لري وویل داسې کیسونه ورته ورغلي چې په کې جنکۍ او خزې په موبایل میسجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وای ډیر داسې کیسونه د ویرې له وجې نه رپورټ کیږي، نو په کار د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي او میندې پلرونه خپل بچي د انټرنیټ په سم او محفوظ استعمال هم خبر کړي. ملیحه میرزاده د نور تفصیل سره.
د خیبر پښتونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لاري د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسب رخشنده ناز د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوي چې په کې خزې او جینکۍ زورول شوي دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خود دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبرې اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وې چې پر فیسبوک یې د هاٹ ګرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
کو خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره متصبه وټاکله. صوبایي متصبه وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین زورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځانوژنې ته مجبوري شي.
اس چې زیات تر کرائم زی په خوا چې کم پلارو کوشو کې کم هراسمنت کې دا هغه نه ډبل هراسمنت اوس آن لائن کې زمونږ چې په آف لائن هراسر زو هغه اوس ټول چې کم دی هغه آن لائن هم تاسو تک دی او تاسو سٹاک ته دی دی جی نه کې چونکه هغه چا ته ویری نشي او منټلی ډېر زیات سټرسټ وی او هغه کافی ټورچر کیږي لګي هغه پکچرز مارشي هغه خپل پیرنټس ته نشي ویلې نو هغه جنه کې ډېر زیات دباو کې راشي او سوسایډ اٹمپټ تاسو ډېر کیسز پاکستان ته هم راځي خو هغه رپورټ کیږي نه.
مې وشوای داسې کیسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جنکو خپل شکایت وړي وي خو بیا هلته د ځینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ ته خوندي استعمال پاړه خپل بچی خبر کړي.
زمونږ زنانا او د ماشومان یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال ان کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونږ چې کوم نوی نسل دی هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومان ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي چې فیس بک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دي، څوک خلک ایډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیئر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمہواری ده او بیا داسې د ایف آی اے ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وی ریډیو اشتهارونو للارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمه قبایلی ضلع اوسیدونکی گلزار حسین په دواړو خپو یو لاس او یو سترګه مازوره ده، خو په خپل هوډ او همت سره یې تر شپاړسم جمعه تعلیم کړی ده او نن د خپل کلی په هغه سکول کې استاد ده چې یو وخت پکې د خپل سبق ویل ده. د غریبۍ له وجې هغه د لسم جمعه پورې په خر سور سکول ته تللی و، خو د پخوانی فاټا یا قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو وروسته د گلزار حسین تنخواه بنده شوې ده. دغه کیسه د عبدالحی کاکړ نورو.
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15مې تر غرمې پورې روغ رمټ انسان و، خو یوې شېبې د سترګو په رپ کې ورزخه نیم بدن جلا کړ.
زه خپل پټې و طرف تللم، و یوا چینه بدله او کې ما وبچې کړل. وزه څکلا وبو ته څملستلم نو مینس خاخو دیبه واخ باندې پوی نه شوم د مکا وشکله. هغه د ماکی ریزلټ کې د مات باړ اخپی او یو لاس او یو سترګه ضایع شواله. زه بیا بوتلم پرچینار هسپتال ته واش پم. پرچینار هسپتال کې وکړه او هغه نه بعد زه فشار ته بوتلم. فشار کې درې میاشتې ما هسپتال کې تیرې کړلې. کله فشار نه وفاست کوم احتیاطاً بیا فرچینار هسپتال کې زد بی میاشتې بیډ باندې پروت پم او دا 5 مهینې ما هسپتال تیر کړی دی.
علاج گلزار حسین له مرګه بچ کړ، خو د هغه وجود یې سالم نه کړای سو. د پیښې پر وخت هغه 8 کلن و او د ژوند کولو یو اوږد مزل ورته پاته و. له مور او پلار سره یوازې د زوی د بدني معذوري فکر نه و، بلکې د هغه د راتلونکي په اړه اندېښمن ول.
ما والد صاحب سو هغه خپل استاد ریټایر شوی و. هغه دا سوچ ما ته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دی یو لاس دواړه خپې دا د یوه کار نه شي کېدی. نه مزدوري کوی شي، نه څه هنر زده کوی شي. وردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي. ویلې څه کورسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي. او ما هغه واجې نه زنن مشکلاتو نه وته هم ډېر اسانه سره روان یم.
گلزار حسین په کورم کې د خپل کلی لوکمان خیلو په پرایمری سکول کې داخل کړ. سو خلوې پښتنه او ستونزه دا و چې په دوه پښو یو لاس او یو سترګې مازوره اتکلن ماشوم به تر سکول پوری مزل څنګه کوي. دغه پلار د زوی لپاره نه د گاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مالی وسله رلې. د گلزار هرونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کشودله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي. خو چې څنګه څنګه هغه ستریدلې نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ. بلاخر کورنۍ مجبور اسوا چې هغه په خر سکول ته ولېږي.
وان کلاس نه تر لسم کلاس پورې دا سفر ما په خر کړی دی. یو ورځی ټایم باندې خپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو. ای مخره پسې بل خر راغلو د مخره منډې ته شروع کړی. دې ټایم باندې خپل خر نه ول ودم زما کی تر راغلم. اور ډیر زیات مشکلات و باران اموري دوخ بیا خلکو ما سره مدد وکړلو. اس کې کړم خریر تروانی لوغه باندې سپور کړلم. د سې نور یو کې مختراغ للې یو د بدزلې نور وغورځلم. دا براتلې خو شما بهار نه منلو. مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسان کنا. دا شې مشکلات راتلې جی مخته بالکل.
پښتانه عموما خرته په ښه سترګه نه ګوري، نو چې یو واره مازوره سي او په خره سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وایي چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
زما څه کلاس کومرګلی او هغوی به ما ډیر زیات خیال ساتلو. هغوی به زه سکول کې بهر کا ننه کا خرنه بی کینولم خرنه بی کوز کړلم ډیر زیات خیال بی ستلو دی وجینه زما حوصله مضبوطه و ملګری سره خو وې به ماتوي ستته به خامہ خاص کول ترڅو نه بغیر زریږي مدر سره شتا یو وې به ډیر هلپ کولو ځکه ما حوصله مضبوطه و ما تعلیم جری ستلو کچری ز او تنګولې ما پسې خواندای کولې څه شي کولې بیا هم نه شو کولې کنه بیا هو ز سکول ته نتلم
گلزار حسین تر لسم جمعه ته پوری سکول ته په خرو لاړ او چې کله د پاره چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته خاص وکړ چې په حاضرانو کې دي ځکه سخت نه ورسره کوي چې هغه په تګراته کې مشکلات لري او دومره پیسې ورسره نشته چې په ګاډي کې کالج ته ورسي. گلزار حسین له دولسم پاسول ورسره له علامه اقبال پونتون څخه پرایویټ څورلسم او بیا په اسلامیات کې ماستری وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چکله زده کړې ختم شوې نو په 2014 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
پولیټیکل ایجنټ ته زویر غلام او تویل ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم. هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده. هغه ما ته وی چې اوس خو ویکنسی نشته دی داغه دی هغه دی او هغه ز خپل فن نه ولګولم 1000 روپیه به رکول. 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم 1000 روپیه تنخوا مغسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام کومه بخیر.
نن هغه په کلاس کې ولاړ د کوم کینا بلکې شوم کیدی. اوس د گلزار تنخواه بنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخواه وي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوو پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بېکاره ګرځي نو بیا دغه بېکاري په اصل کې معذوري ده.
سزل میں وایو مونگا ہر یوزان دا دی وطن تا سزل میں وایو زیدنن پلا رچی ہوو تنن گیا لے وایو I'm not afraid.